ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامکاریتان هستم. فراموش نکنین که در 2 ساعت آینده برنامه در امواج آزادی را مشنوین و در برنامه روی جنگ تورخم و تأثیرش بر آینده روابط افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با ما شریک بسازین. ولی قبل از او خبرهای افغانستان و جهان مشنبین، در خبرهای جهان تا لحظات بعد از جاوید نعیمی مشنبین که وزارت دفاع روسیه اعلان کرده که از نیمی امشب آتش بس 48 ساعته در شهر علب سوریه آغاز شده. ایره هم مشنوین که ملل متحد گفتن منابعش که در نتیجهش عربستان سعودی به خاطر کشتار کودکا در جنگ یمن در لست سیاه قرار گرفته افشا نخواد کرد. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم جاوید حسنزاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور برای حل مشکلات در تورخم از راه‌های دیپلماتیک تاکید دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ترکیب کمیته گزینش مشخص است و تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات اعلام میکند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان اخیراً حملات مخالفان مسلح را خونسا کردند. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور برای حل مشکلات در تورخم از راه‌های دیپلماتیک تاکید دارد. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا امروز در نشست سخنگویان حکومت در کابل گفت که نیروهای امنیتی در تورخم از کشورشان دفاع کردند، اما تلاش حکومت این است که این جنجال از راه گفتگو حل گردد. در حادثه تورخم ما تحت تعرض آمدیم و ما تنها به خاطر دفاع از کشور با نشان دادن عکس العمل اکتفا کردیم. حکومت افغانستان برای حل جنجال پیش آمده در تورخم بر دوام گفتگوها از چینل های دیپلماتیک باور دارد و تاکید می کند. آقای قرزنگ همچنان گفت که حکومت از حمایت گسترده مردم از نیروهای امنیتی در مسئله تورخم سپاسگزاری کرده و آن را نوید خوب ایجاد یک اجماع برای آینده کشور می داند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ترکیب کمیته گزینش مشخص است و تقویم انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی را کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات اعلام میکنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در نشست سخنگویان حکومت امروز در کابل در این باره چنین گفت:
اگر فرمان تقنینی پارلمان همکاری میکرد و یک گام به عقب‌گرد نمیگذاشت، کمیته گزینش کار خودش را میکرد، کمیشنرها را تعیین میکنه و کمیسیون جدید است که تقویم انتخابات اعلام میکنه.
این در حال است که اخیراً ولسی جرگه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را برای بار دوم رد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان اخیراً حملات مخالفان مسلح را خونسا کرده و تلفات سنگین را به آنان در ولایات مختلف وارد کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در نشست سخنگویان حکومت در کابل گفت که این عملیات ها در چارچینوی اروزگان، اچین ننگرهار، پکتیکا، قندهار و هلمند انجام شده و نتایج مثبت داشته است. آقای وزیری میگوید در حال حاضر بر علاوه عملیات نیروهای کماندو 20 عملیات پلان شده در 14 ولایت جریان دارد. وی همچنان میگوید در کنار عملیات های زمینی فعالیت نیروهای هوایی نیز نتایج خوبی در قبال داشته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت دفاع روسیه اعلان کرده که از نیمه امشب آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه آغاز شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که طرف‌های درگیر سوریه توافق کردند که خشونت را متوقف می‌سازند. اعلان مسکو در مورد آتش بس پس از آن نشر شد که وزیر خارجه آمریکا دیروز بر روسیه و رژیم بشار اسد هشدار داد که صبر آمریکا به پایانش نزدیک شده و آنها باید آتش بس را که در ماه فوریه توافق شده بود رعایت کنند. تحقیق کننده های سازمان ملل متحد میگویند گروه داعش اقلیت یزدی ها را در سوریه و عراق قتل عام میکند. پاولو پنهایرو مسئول کمیسیون تحقیق سوریه امروز در ژنو گفت نسل کشی یزدی ها صورت گرفته و ادامه دارد. این کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3200 زن و کودک یزدی که از عراق گروگان گرفته شدند در قید داعش در سوریه هستند و از آنها به حیث برده های جنسی کار می گیرند. در ادامه گزارش آمده است گروه داعش زمانی که در اگست سال 2014 میلادی در عراق مستقر بود تعداد بیشمار از یزیدی ها را اعدام کرد. کمیسیون تحقیق کننده سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته تا با اقدام های جدی جلو قتل عام و نسل کشی یزیدی ها را در عراق و سوریه بگیرد. سازمان ملل متحد میگوید منابع حساس معلوماتی در این مورد که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را به خاطر کشتن کودکان در یمن در لیست سیاه شامل کرده بود افشا نخواهد کرد. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد روز چهارشنبه گفت اطمینان از منابع در مناطق بحرانی بسیار مهم است، اما به گفته وی اگر ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی معلومات را با آنها شریک می‌سازد از آن استقبال خواهند کرد. عبدالله المعلم سفیر عربستان در سازمان ملل متحد از این سازمان خواسته تا منابع معلوماتیش را در این مورد افشا کند که چگونه در یمن و سایر مناطق جنگ از حقوق کودکان تخطی شده است. در گزارش گفته شده که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی مسئول کشتار 60% از کودکان در یمن است و مرگ 510 کودک به همین ائتلاف ارتباط داده شده است. اما ریاض که از اعضای مهم کمک کننده و سازمان ملل متحد دانسته می شود هشدار داده که اگر ائتلاف تحت رهبریش از لیست سیاه بیرون نشود برنامه های کمک مالی با فلسطینیان و سایر پروژه های امداد رسانی را متوقف خواهد ساخت. دونالد ترامپ نامزد احتمالی ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه میگوید اگر مردم کشورش تروریسم را از بین نبرند آمریکا خوراک تروریستان خواهد شد. ترامپ دیروز در جریان کمپاین انتخاباتیش در اتلانتای ایالت جورجیا همچنان گفت که باید مساجد در آمریکا کنترل شوند. ما بی توجه هستیم و زرنگ نیستیم. ما باید به مسجدها برویم و محترمانه آنجا و سایر محلات را بررسی کنیم. این مشکل است که اگر آن را حل نکنیم ما را زنده خواهد خورد. پیش از این دونالد ترامپ و شمار دیگر از اعضای حزب جمهوری خواه برخی اشاره هایی داشتند که محدودیت فروش اسلحه بر کسان وضع شود که تحت نظارت به خاطر تروریسم قرار دارند. جمهوری خواهان که همواره با هر گونه نظارت و کنترل اسلحه در ایالات متحده مخالفت کردند پس از حمله مسلحانه توسط یکهمی گروه داعش در ایالت فلوریدا موضع خود را نرمتر ساختند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در صفحه توییترش نوشته است با انجمن ملی کنترل اسلحه دیدار میکند تا به کسانی که در لیست تروریسم و یا ممنوعیت پرواز شاملند سلاح فروخته نشود. و در ادامه بازی های جام ملت های اروپا امروز امشب 3 مسابقه صورت خواهد گرفت. دیدار نخست از انگلستان با ویلز است که ساعت 3 با وقت محلی آغاز خواهد شد. سپس اوکراین با آیرلند شمالی ساعت 6 و بالاخره جرمنی با پولند ساعت 9 شب به میدان خواهند رفت. بازی‌های دوم تیم‌های ملی فوتبال اروپا دیروز آغاز شد و تنها فرانسه تا حالا توانسته با 2 برد به 6 امتیاز دست یابد. فرانسه در دومین دیدارش توانست آلبانیا را 2-0 شکست دهد. حالا رفتن فرانسه به دور بعدی تقریبا قطعی شده است. پایان خبرها.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. باز ما و آقای رضوان مراد در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما این بار امی پیامدهای سیاسی و امنیتی تنش‌های اخیر در ترخم است. سر از این موضوع صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم محترم پوهانس ودیل صافی استاد پوانتون، محترم آقای عبدالهادی قریشی عضو اکادمی علوم افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی فعلا به استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر آقای دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم هستیم که امیدوار هستیم اونا هم تشریف بیاره و در قسمت دوم آقای خالد پشتون عضو لسی جرگم با ما خواهد بودن.
بله نظر صاحب مننه کوم زه هم محترم استاد ودیر صافی صاحب ته او دغلاس عبدالحادی قریشی صاحب ته خرغلاس ته هر کله وایم او اوریدونکو ته هم یادونه کو چې د نن ورځې په خبرونه کې د تورخم د جګړې او د دې جګړې د اثراتو په اړه خبره بس کوم.
بله آقای مینپال هم تشریف آوردن، برای ایشان هم خوش آمدید میگوییم. خودت مثل همیشه آقای رضوان مراد کدام مقدمه جور کردی نکردی؟
بله نظر صاحب فقط دل پاره چی یو بیس ولرو یو قاعده ولرو د بحث لپاره یو څه مو آماده کړی.
خب با اجازه میمانا خیمور اول بشنیم.
د تورخم د جګړې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتی او ډیپلوماټیکي اړیکې د بل هر وخت په مقایسه تر ټولو بحراني حالت ته رسیدلې دي. کلیوی خوانن هم پر تورخم د جنگ فضا خپره ده. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستانی چارواکي له ده سره د شوې موافقې خلاف اقدامات کوي. حضرت عمر زاخلوال نن پر خپل فیسبوک لیکلی چې پاکستانیانو ورسره پرون موافقه وکړه چې د تورخم د کړکیچ تر حل پورې به دغلته د تأسیساتو جوړول بند کړي، خو د دې برعکس پاکستان پر تورخم د دروازې لګولو کار ته دوام ورکړ او داسې ښیي چې ګواکې افغان حکومت ورسره دا خبره منلې ده. عمر زاخلوال وای د پاکستان د پوز مشر ته یو لیک استولی او ورته په ډاګه کړی ده چې که د تورخم د شخړې د حل په موافقه عمل ونه شي په اسلام آباد کې د افغان استازي په توګه د ده موجودیت هیڅ معنی نه لري. د پاکستان پوست ټینګار کوي چې پر تورخم به د دروازې جوړولو ته په هر صورت دوام ورکړي. اسلام آباد استدلال کوي چې دا ګام پاکستان ته په غیر قانوني توګه د افغانانو د داخلېدو او د مشکوکو کسانو د مخنیوي په هدف کوي. پاکستانی رسنۍ د تورخم د جګړې پړه پر افغانانو اچوي او د پوځي مقاماتو په حواله ادعا کوي چې افغان حکومت د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان د هڅو د ګډوډولو کوشش کوي. افغان حکومت او ولسی جرګه بیا وایي چې اول خو پاکستان د تورخم په صفري نقطه کې د دروازې جوړولو حق نه لري او بلدا چې په دې پلمه هڅه کوي چې ډیورن کرښې ته د رسمي پولې بڼه ورکړي. د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه بیا وایي د تورخم شخړې دوی ته راس راس ستونزې پیدا کړې دي. که په تورخم کې روان وضعیت دوام وکړي پایله به څه وي؟ پاکستان په تورخم کې د تأسیساتو د جوړولو له لارې څه غواړي؟ آیا پاکستان هڅه کوي چې پر خپل خاوره د طالبانو د مشر ملا منصور له وشل کېدو وروسته خپل رسوایی په تورخم کې د شخړې په پیدا کولو کم اهمیت کړي؟ پاکستان سره په اړیکو کې په دې سطح بحران د افغانستان لپاره څومره زیانمند دی؟ د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې نن همدې او نورو پښتنو ته د ځواب پیدا کولو هڅه کوو.
تشکر مجددا به مهمانای محترم، خوش آمدید میگوییم و احترامات تقدیم است. چطور میشه که آقای رضوان مراد اولین سوال از محترم آقای دواخان مینپال بپرسیم که اگر ما را با آخرین تحولات در مورد آشنا بسازن؟
بله مینپاسب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مراد صاحب پستاشی د نظر صاحب دلته په کابل د کابل په سټډیو کې د میلمنو د افغانستان د ټول ملت په ځانګړې توګه هغه څوک چې همدا اوس موږ د ازادۍ د راډیو له څپو څخه اوري د هغوی د روژه او عبادت قبول سي، د هغو شهیدانو اروا دې ساده وي چې د وطن د ساتنې په لاره کې سرونه قربان کړي دي. د تورخم پر سر باندې را ولاړ سوي شخړه به تاسې دا څو ورځې تعقیب کړي وي. د افغانستان لوی سفیر لا هم په دغه برخه کې د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې کار کوي تر څو دغه ستونزې ته له ډیپلوماټیکو مراجعو سره د حل لاره پیدا سي. بېله شکه دا یو لوی مشکل دی او دا مشکل یوازې دا نه دی چې د افغانستان په تاوان دی، په خپله باندې د پاکستان هم په تاوان دی چې لویه برخه اقتصادي ضربه ده چې دوی د دغو څو ورځو په جریان کې لیدلې ده. د افغانستان حکومت له هیڅ چا سره، بیا په ځانګړې توګه له ګاونډیانو سره، جګړه نه غواړي. ولې؟ د افغانستان له خاورې او د افغانستان له ولس څخه دفاع زموږ لومړنۍ مسولیت، فریضه او وجیبه ده. موږ غواړو چې پاکستان د ښه ګاونډیتوب اصل ته په کتو سره د یو مسلمان او په فرهنګي او جنو ګډو ارزښتونو ته په کتو سره دغه ستونزې ته د حل یو قانوني لاره پیدا کړي. د افغانستان حکومت چې په ځانګړې توګه د افغانستان لوی سفیر دی په اسلام آباد کې، هغه پر دې باندې له دوی سره کار کوي. موږ په دې هیله باندې وشي ستونزې ته یو ډیپلوماټیک حل پیدا شي.
مینپال صاحب، یو مسله چې غواړو زمونږ اوریدونکو ته لږ تر لږه واضح وي، په سوشل میډیا کې یا ټولنیزو شبکو کې او د افغانستان په خلکو کې او د افغانستان دننه د مختلفو کړیو ترمنځ په تبصرو کې، په کومه مسئله چې په تورخم کې جنگ دی یا جنگ شروع شوی او یا د جنگ سبب وګرځید، هغه کله واضح کړی زمونږ اوریدونکو ته؟ پاکستانیان وایي چې موږ د خپلې خاورې په داخل کې دروازه جوړو، دوی نقشه د دوی تلویزیونونو د دوی میډیا خپروي، د افغانستان له لوري یعنې له بده مرغه به وایي تاسې دا دویم کس یاست چې یو څه معلومات مو له ملت سره شریک کړل، پرته له عمر زاخلوال صاحب نه بل هیڅ افغان مقام په ښکاره خبرې نه دي کړي، ځکه یو ډول سوی تفاهم یې هم را ایجاد کړی.
د افغانستان د حکومت مسؤلینو، بیا خاصتاً هغه کسان چې ویندویان دي د مطبوعاتو سره کار کوي، هغو وخت پر وخت باندې مطبوعاتو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي دي. رضوان صاحب، ستونزه دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت هیات له پاکستاني هیات سره پر دې باندې کار کوي، هغو غوښتنه کوله چې موږ د پاسپورټ د چک لپاره باید د صفري نقطې څخه په سل مترۍ کې څو ودانۍ جوړې کړو، تر څو موږ وکولای سو له دې لارې د پاسپورټ چک هم وکړو. هغه کسان د دوی په وینا چې ترهګر دي او پاکستان ته داخليږي، د هغوی کنټرول هم وکړو.
سل متره د افغانستان په خبره کې اخوا د پاکستان
اصول نه، د صفر نقطې څخه سل متره به د دوی خواته، دا اصول دي ټول نړیوال موازن پر دې باندې خبره کوي، او نړیوال موازن هم دغه اصول او دغه مقررات ټاکلي دي. پاکستان د دې پر ځای باندې چې زموږ د هو یا د یا دغه واخلي هوکړه واخلي راځي او د تاسیساتو په جوړولو باندې لاس پورې کوي، د افغانستان سرحدي قوایو ورته وایي چې تر څو پورې شي کابل او اسلام آباد پر دغه مسله باندې هوکړې ته ونه رسیږي، یا یو هغه ښکاره دریز ونه لري د هو یا د یا په باره کې تاسې نسئ کولای چې تاسیسات جوړ کړي. خو بالاخره دا مسله د پاکستان له لوري په برید باندې پیلیږي، نه شي زموږ هم د خپلې دفاع مسؤلیت لرو، زموږ قواوې هم دفاع کوي او له دوی سره نښته کوي. اصلا خو د مسلې هغه لامل اصلي دا نه دی، په وروستیو کې ټول هغه حرکات په ځانګړې توګه هغه لاسته راوړنې چې د افغانستان حکومت لري، لکه چابهار یوه تاسو به د دوی په مطبوعاتو کې د پاکستان د شنونکو تبصرې لیدلې، د پاکستان ملت پر د پاکستان پر حکومت باندې ډېر زیات په دغه برخه کې غوسه و، ځکه چابهار د دوی لپاره یوه ډېره لویه اقتصادي ضربه ده. د سلما بند او هغه د هندوستان د دوست هیواد لخوا جوړېدل، او په هغه برخه کې د هند مشتاق صدر اعظم راتګ او دغه وینا، تر هغه وروسته دغه وینا په واشنگټن کې د افغانستان د اوبو د مهار مسله، د بندونو مسله، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان غواړي په دغه شهرکاتو سره افغانستان تر فشار لاندې راولي. د ملا منصور وشل کېدل په نړیواله کچه د پاکستان انزوا، دا ټول سره یو ځای سوي دی، او ازور یې دلته په تورخم کې وخته، ولی د افغانستان حکومت بیا هم پر خپل دریز ولاړ دی. موږ د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خاورې څخه د دفاع مسؤلیت لرو. موږ په خارجي پالیسي کې د یو مستقل هیواد په توګه باندې معامله کوو، هیڅوک هیڅ هیواد موږ ته د بارندې پالیسی په اړه باندې نه فرمایش را کولای سي او نه خواهش را سي کولای سي. افغانستان د یو مستقل سرلوړي ملت او هیواد په توګه باندې په ټولو چارو کې مستقل دی.
تشکر. پوهان صاحب نظر شما رو در مورد میگیریم، به موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنین، شما چی فکر میکنین در مورد؟
تشکر نظر صاحب با شما و تمام کاران رادیو آزادی و دوستان ما که در اینجا حاضر هستن، به اینا و مردم افغانستان سلام های احترامات خود تقدیم میکنم. حرفی است که پاکستان از زمانی که ایجاد شده و افغانستان عکس العمل خود در برابر خط منحوس دیورند که با فشار و جبر و زور در وقت استعمار انگلیس در اواخر قرن 19 که 1893 باشه امضا شده بالای امیر عبدالرحمن خان، از امو زمان تا امروز روابط افغانستان با پاکستان روابط بسیار نرمال و همیشگی نرمال نبوده. صرف سال بنفی سالهای جهاد افغانستان که مردم موجا مهاجر شدن و مردم پاکستان به اونا جای دادن و اینا تانستن که با کمک کشورهای غربی یک چیز در داخل خاک افغانستان داخل شوند و دست بزنن و بعد از او متوقع استن که هر چیزی که پاکستان میخواید افغانستان باید او را عملی بکنه و یا تحت نظر پاکستان همیشه قرار داشته باشه، خصوصا در دوستی خود با هند و در همه امور حیاتی اقتصادی و سیاسی را که پیش میبرند. به این لحاظ بر حکومت افغانستان از سالهای قبل ای لازم بود که این موضوع را درک میکرد و برازی که تنها امسال نیست که پاکستان این وضعیت با افغانستان در پیش گرفته این رویه را، بلکه بعد از این که قوای بین المللی خصوصا قوای ناتو به افغانستان می آیند و پاکستان در وقت پرویز مشرف میدان هوایی را به اختیار قوای ناتو قرار میده و خود در مبارزه با ضد تروریسم بین المللی با امریکا و کشورهای غربی شریک میدانه، مگر در عمل از دست سیاست دروی ازی افغانستان بسیار متضرر شده و اونمو کسایی را که در افغانستان تخریب میکنن، بر ضد رژیم کار میکنن، مردم ملکی افغانستان به قتل میرسونن، مکاتب، مساجد، پلها را، تعمیرات ویران میکنن، یعنی ضد کانوانسونی های اداره کننده جنگ ژنو که در 1944 با امضا شده اینا حرکت روان است در افغانستان تا همین لحظه و اینا جنایتکارای جنگی و تروریستا را تقویم میکنن. حال در قسمت تورخم با تاسیساتی که اینا میخواین آباد بکنن و او هم خلاف اونمو پرنسیپ ها و معیارهایی که در حقوق بین المللی تعیین شده خلاف از او رفتار میکنن، واضح است که روگشتاندن افغانستان از پاکستان و دادن دست دوستی با کشور دیگه همسایه دور ما هندوستان و یا ممالک دیگه این را تحمل کرده نمیتونن و برای ازنا میخواین که در افغانستان به اصطلاح جنگ به پیسه بخرن و مردم افغانستان تحریک بکنن. این بر امیال هم بر حکومت افغانستان است و خوشبختانه مقامات مختلفش به شمول پارلمان اعلان کردند که از رای سلامیز باید حل فصل شوه. واضح است که باید از رای سلامیز حل فصل شوه. افغانستان اگر منشور ملل متحد قبول کرده، اگر اصول حقوق بین الملل رعایت میکنه، اما قسم از هر دولت دیگه همسایه و غیر همسایه خواهان عزیز که در روابط بین الملل در مقابل افغانستان هم رعایت شود. و اعمال را که پاکستان انجام میده خلاف اصول حقوق بین الملل عمومی، خلاف منشور سازمان ملل متحد و خلاف همسایگی نیک پنداشته میشه که باید با او اینا هم متوجه شون و نگذارن که افغانستان از وسایل در نهایت کار بگیره که او شاید به نفع پاکستان هم در آینده تمام نشه.
درمان استاد قریشی صاحب لکه څنګه چې په هان سبا او مینپال سبا او دغه شان اکثره کتون کې په دې باور دي چې پاکستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وشل کېدو دا هیواد یعنی پاکستان په بیساری ډول رسوای سره مخ کړ په نړیواله ټولنه کې. د امریکا په کانګرس کې شپاړسل وته کې به بند شولې، دوی اپاچی هلیکوپټرونه غوښتل هغه په بند شول، دغه راس حتی چین هم یو ډول هغه پخوا چې څه وخت توقع درلو د پاکستان چې په دې مسئله کې به ملاتړ وکړي د امریکا د هوایي حملې په اړه چین هم یو خودداری وکړه او ډېر کم اهمیته عکسالعمل یې وښود. اکثر خلک اوس په دې باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د نړیوالو په سترګو کې خاورې واچوي او وایي چې دغه تورخم او دغه پوله له افغانستان سره د ډیورن کرښه دا د مشکلاتو د تروریزم او د جنگ مرکز دی تر څو د نړۍ پام دې ته راوړي نه هغه خپلو رسوایانو ته. تاسو څومره موافقه از دې نظر سره؟
بله، لوی خدای په نامه باندې زمي هم خپل سلامونه درنوي تاسو ته کوم غوري او د ملګرو ته مې څه کې په ځان سره جناب د وخان سره ولنه کوم او چې شایدان شي ویل کې تور هم بندر کې هغه ته ولنه د پخ خدای جنې او ته برین جنات غوړم پر شرط باندې دا خبر د تاټیک دی هغه څه چې د دوه غرونو مې موبایل پاکستان نن په سیاسي انځبو کې قرار یعنی موقعیت لري او د هغه وسنه د سیاست په دې توګه باندې موډل شوې ده چې غواړي د زون نفوذ یعنی د یو نفوذي زون باید ولري او د دې څنګه چې دا ولري د دې لپاره به یو بهانه هم موجوده وشيږي چې هغه بهانه د دوی په درو ټکو باندې باید ولاړ وشيږي چې د فتنې ایجاد کول دي او بل د تدمیر او بل د دیموکراتیک حرکت مخېږي نه دی. نو کله چې ملا منصور په غزه کې وژل شو هغه یوارو شوی لکه د تر مخه د ملا عمر او لکه د تر مخه د اسامي په همدې ډول باندې دوی هغه اصلي څېره د انجوری نړیوالو ته څرګند شو. هغه څه چې افغانستان حکومت هم ویلي ملت هم ویلي دوی په هغه باندې په اصطلاح سره نړیوالو په دې باندې کوم بحث باندې هم ونه کوو او غوږ یې په اصطلاح سره باندې ونه ګرو. اوس دا شی بیخي ثابته شوله چې د دوی دغه بسنی پالیسي هغه څه چې د ملګرو مې وویلي د چابهار ځینې نیولې تر سلما پورې لغنه نیولې یو درې نوه د نور سیاسي توکې په دې د دې په هغه ورځني سیاست کې نغښتې دي چې ما هم په خپلو کتابونو کې نشه لیکلي دي. یو دا چې فقیر سازي دی ګاونډي دی، یو بل دا چې سیاست انحصاري بدو شي، یو بل دی نفنګ سیاست دی چې نه د شاه له خوا د خنجر وهلو سیاست دی دا درې دي. نو دا چې داسې دي نو دوی باید دائما په دیموکراتیک حرکتونو باندې او په دفتین په چولو باندې باید لاس پورې کړي. د اوسني حالت چې موږ وینو دوی پوره بیا برګي ته ولاړ دي ځکه چې تاسو هم په خپل خبرو کې ویلي متحده ایالاتو چې دوی ته 2.5 میلیارد ډالر روټ ورکول هغه امر باندې بند کړل هغه سنه په مجلس کې سربیره په دې باندې دوی و تیاری چې اخیستل جنگي شپاړس هغه هم بند شو دوی بیرته د فکر وسي اردن ته هم توقع وکړو چې هغه د ځینې هغه مستعمل تیاری واخیستل شي او چین څخه هم فیصله سره یو څو ورځې په څنګ باندې لاله حاشه کړځنه لاله د خپله د دوی د هغه د سیاست ناکامه څېره څرګندوي سربېره د منځ څرګندوي. دوی هم وزستي په انزوا کې قرار لري. دا په خپل باندې د دوی لپاره یو نوم د شرم ځای دی چې هلته بیرته د تورخم په بندر په شاوخوا کې د هغه 100 متر نه مننه بلکې 2.5 متر یا د 30 متر په شاوخوا کې دی ځکه هغه هغه څه چې ویل شو دي دغه حسب یعنی دغه د حکومت مطابق هم عملونه کوو.
بله،
د خپل باندې ستونزه ده دغه دولت لپاره.
میمانای محترم مال نوبت شنونده های محترم ما هستن. آقای مینپال، مخصوصا شما اگر سوالا رو یادداشت بکنین، قسمی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته میشه. تعداد از شنونده های ما بسیار احساساتی هستن، بعضی حتی میگن به ما اجازه بدین که پاکستان یگان جزا بدین. به هر حال شنونده عزیز، حال نوبت شماست، بفرمایین.
مهربانی.
بله
محمد حسین رو مهربانی.
و علیکم السلام.
او تاسو سره تاسو 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 نظریه رو کوټول د کانګرس او ځینې مرمت مونږه د کومې سلام علیکم او الله تعالی ته خپل پښتنه څرګندوم د دواخانه نه پات چې دوی مخکې خپل خبره کوي چې مونږه تقریبا هغه مسکه چې پاکستان څنګه کوي چې موږ اوس په ایسا جوړول شي نه حال چې د پېښور خاور او د سمافور جوړ پاکستان بل فلم د افغانستان دا پرسته حکومت څنګه دا واکو دا اختیادی لري چې دوی دا مسکه دوی ولې د پاکستان سره خپل کار چې دا مشکل مونږ ته ساس کړی دی باید پاکستان یې تاسو ته څه کوي چې په شلتنې مدې کې موږ جوړو چې دا حالت ته په پاکستان د افغانستان او پاکستان ته به یې تاسو دا کاشته سره منل
ډېر زیاته مننه پښتنه مو ورسې دا حسین وروره
تاسو په نن غوړه کوي د افغانستان د چا دایمه تاسو هغه دوه لا فرنګ کوي چې هغه چې هغه زموږ د وی لاس وږي کې
مننه تشکر ډېر زیاته ډېر زیات. یو 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 بل اوریدونکی لرو له ایران نه زنګ والی، مهرباني.
بله بفرمایئ. چې
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون په لګایم. آزادۍ رادیو کارکوونکي اوریدونکي ته د واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما سوال دی، د واپال مینه خان دی چې دی وایي چې موږ د سول د لیارې یاد مذاکرات د لیارې دا خبره مش حل کوو. د درې کاله کې چې په کونړ باندې موږ راکټونه پاکستان را وروي، په خوست کې ګلاب خان بندر ونی، ګلاب خان د افغانستان نه ونی وي، دا څه په پایتیکا کې انګور ډکه، دا څه په بل ځای کې وای چې یو پټای رشکه و خوړه ته تر اوسه یا مشه بلې چې دا غوانه د مشه ده. دا ډیپلوماټي خو هیڅ نتیجه ور نه کړه. نو دا پاکستان اخر نتیجه څه شي؟ دا اخر خو باید دغه دیو دا پښتو متال دا وای د ویز ژوند نه د میلان او مارګ به دا دایو خبره. دویمه خبره دغه ده، د سوال به دغه ده چې افغانستان د پلاتې نتیجې وار نه کړه، اخر نتیجې دا چی شو ده؟
مننه.
تر موږ څنګه خپل ژوند خونه کو؟ بل خبره، بل سوال، یو بل سوال دلارم چې موږ د خارجي کوبا وسره د امریکا او د ناتو سره موږ قرار دادونه لرو، آیا دا غوښ په دا افغانستان په پندل څه کاو کې زموږ وردو په شو و نه دروله تاسو په شو ولاله وردو موږ نه لرو نه دا قرار دونه بیا موږ ته څه په درد وخوري؟
مننه مننه. کورم ودان بلال خان اور په دې خاطر چې نور اوریدونکو هم فرصت ولري. امیر خان له سویزرلند فکر کوم تلیفون کړی دی، مهرباني امیر خان اور.
السلام علیکم رضوان مدد صاحب، زما پښتنه محترم صافی صاحب نه ده پښتون ساتي صاحب همیش دا ډورن کرښه یادیږي، انګریزانو امضا وسره کړی، امیر عبدالرحمن خان د دغه نوم باندې نالات بښنه غواړم. دا اوس تاسو داسې یو څه مخ او څټ لرئ، افغانان دغې ته څه لاره لري چې انګریزانو سره په خبر وکړي چې دغه سل کاله پرې شوي دي، دا په کومه لار باندې د همدغه صاحب سپرګدی تاسو سره امضا شوې ده؟ پاکستانیان خو په دې کې ټاټر وایي چې دا د ما خاوره ده، او بل دغه پښتانه چې دي دغو تر ننه پورې دغه یوه مظاهره ونه کړه، نه دغه ترخم په باره کې چې دوه قومونه اسره بیل کړه، تاسو ولې دلته دروازه جوړوئ؟ دغه پښتانه هم داسې دي لکه مړه ماران. په دې باره کې تاسو څه نظر ده مهرباني؟
مننه امیر خان وروره، ښه پښتانه ده صافي صاحب ورته ځواب وایي. یو بل اوریدونکی اخلو نظر صاحب.
بله بفرمایئ.
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای رضوان مراد، همکاران شما، میهمانان محترم، عرض سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
جناب شما اگر وقت بدین، چون به بحث به تاریخ هم رجعت پیدا میکنن، تاریخ که جناب دکتر صاحب فرمودن موضوعات مایدی دیورنده، مایدی دیورند خانه قراره که معلوم است همراه هند برطانوی به امضا رسیده، و ما پرابلمی که داریم با پاکستان، زمانی که پاکستان به سیاست جهانی عرض وجود میکنه، در ایچ افغانستان چون اتحاد شوروی وقت و هندوستان با هم متحد مشترک بودن، اینا در قضایای افغانستان دست بالاتری داشتن، وسیله شدن با سفر چیز بلغارین و خروشچوف در افغانستان، اینا تانستن که افغانستان به طرف گویا عذاب سیاسی را به یک دایی خواستاری پشتونستان بسازن. و همین موضوع بود که در قانون اساسی افغانستان هم جا داده شد در پارلمان به وسیله عذاب سیاسی به نام نوع سنبله روز رخصتی دایی پشتونستان یاد شد. این دشمنی تاریخی مانده از دیدگاه روابط بین الملل اون چیزی که میگه از طریق دیپلماسی راه حل نداره، جنگ به این باید رجحان داد. ما اگر به این جنگی که امروز در جنگ ترخم یاد میشه، اگر به این جنگ پلان در عقب خفا پاکستان نداشته باشه، به این معنا که پاکستان اردویش با طالب هیچ تفاوتی نداره، اونا معمول لباسه داره، اینا هم دارن. اگر در این جهت پلان نباشه، جنگ همیشه در تاریخ وقتی که ما میریم گواه است که افغانستان هر قدر موضوعات کشیدگی داخلی داشته باشه، همین جنگ بیرون مرزی یا جنگ تهاجمی بالا افغانستان ملت افغانستان در وحدت یک جا میسازه، ملت افغانستان یک دست یک پارچه میشن، گویا یک ملت واقعی میشن. اگر جنگ ما را جهان بتیم با واقعیت بر منافع ملت افغانستان است. یک موضوع را میلاد سوال پیدا میشه که آقای مینپال گفتن ما کشور مستقل و آزاد هستیم. ببینین کشوری که 69% بودجه خارجیش بودجه ضرورتش از کشور خارجی میپردازه.
اختری زب نمی موضوعش داخل نشیم امید.
من اختری زب
یک طرفه کنیم اول.
دناده دیر هوادون لغت و هوادون سر روابط داری اقتصادی سیاسی امنیتی. من نه اختری زب.
به هر حال در فیسبوک هم تعداد زیاد از شنوندگان عزیز ما پیام‌های خود نوشته کردن، از اونام تشکری میکنیم و بعضیشان حتی احساساتی برخورد میکنن، میگن که همراه پاکستان ارتباطات قطع کنیم. به هر حال مینپال صاحب بفرمایید.
با ډیر زیات مننه د دوه دوستانو د دوی احساس د قدر ور دی، دوی په خپل خاور باندې مین دي، دوی له خبرو معلومی دي د خپل خاور سره مینه او علاقه لري، کوری وران دا هر افغان ثابت کړی ده. محمد حسین خان د پښتني په جواب کې باید وایم چې تاسات په دې معنی نه دي چې موږ دا کرشه د سرحد په توګه باندې نور ومنل، دا په هیڅ صورت باندې نه دی. او تاسو به د دغه کرشه په اوږدو کې وګوري وخت پر وخت باندې تاسات جوړ شوی دي، ولی د افغانستان د حکومت سره باید په تفاهم باندې دا کار وشي، د نړیوالو موازینو پرنسپونو پر اساس باید دا کار وشي. د ډیورنډ د کرشي موضوع د افغانستان حکومت چې په ځنګړی توګه رئیس جمهور بار بار ور باندې باس کړی دی، دا د حکومتونو کار نه دی، دا د هغو قومونو هغو لسونو کار دی چې دغه کرشي په دواړو طرفونو کې اوسي، یا دغه کرشي دوه ځایه کړي دي. په دې اړه باندې به هغوی فیصله کوي، تر څو پورې چې هغوی فیصله ونه کړي په هیڅ صورت باندې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د حکومت بېخو چې یوه خښتم دلته کښېږدي. دا باید ټولو ته، د افغانستان ټول ملت ته، ټول ولس ته دا باید ثابته وي. ولې بېله شکه د ټولو هیوادونو ترمنځ دا نړیوال عرف دی، د ټولو هیوادونو ترمنځ پشې ستونزې راولاړېږي، هغه سوله ییز حل ورته لټول کېږي، هغه له ډیپلوماټیکو مراجعو سره تعقیبېږي، او نړۍ هم د یو کلي غوندې ده که په کلي کې کور ماجراجوی وي، په دې معنا چې ټول کلیوال ورته وایي چې تاسو ماجراجوی یاست، تاسو ستونزې جوړوونکي یاست، ستونزې پیدا کوونکي یاست. بناهن نړۍ ته اوس دا ثابته شوې ده چې په سیمه کې ستونزې جوړوونکی هیواد څوک دی. په نړۍ کې هغه هیواد چې په نورو هیوادونو کې ستراتیژیک کومک او د ستراتیژیک کومک په لټه کې دی، د هغو لپاره نیابتي جنګیالي پیدا کړي، په سیمه کې ناامني پیدا کړي، تراګري ته وده ورکړي، تراګري سپورټ یي، دا ټول هغو ته معلوم دي. یوه ډېره لویه ستونزه په افغانستان کې بیا هم د جنګ ده. له بده مرغه د افغانستان خلک باید د دغه جنگ په اړه باندې تصمیم ونیسي. زه له طالب سره جګړه وکم، زه له القاعدې سره جګړه وکم، زه له داعش سره جګړه وکم، زه له پاکستان سره جګړه وکم، دا ټولې جګړې مرته راله غاړې دي له بده مرغه. او د افغانستان د خلکو دشمنان د دغو خلکو جدانن د ډیورن پر کرسه باندې لمر سره جنگ دی دغو په غیچ کې دی او هر ورځ راځي ستاسي بچان ستاسي کورونه ستاسي شوونځي ستاسي سړکونه ستاسي پلونه او پلچکونه درالو وسوي او بیا شعارم د دې ورکه چې دوی د افغانستان د خاورې د افغانستان د خلکو ساتونکي دي څنګه به هغه د افغانستان خاورې او خلک وساتي چې هغه په خپله باندې د غو په غیچ کې پراته دي په دغه برخه کې به د افغانستان خلک فکر وکړي دا د فکر ځای دی او دا د تصمیم ځای دی دا یوازې دا په دغه نقطه کې نه ده د افغانستان حکومت دې ته متوجه دی چې د دغه کرښې په اوږدو کې اوس په اکثرو ځایونو کې دوی دا حرکات شروع کړي دي ما ته یې هغه نیابتي جنګیالۍ راستولی دی دلته چې د ده په امر باندې د ده په فرمایش باندې دلته خلک وژني دلته د افغانستان په ښارونو کې چاودنې کوي دلته د افغانستان عامه تاسیسات ورانوي او هلته بادار راځي او بیا په افغانستان کې ستراتیژیک هم کلټوي او په دې لټه کې ډیورن د ځان کې دا ټولو ته معلومه ده او بل د انګور اډې تاسیسات وغه مونږ ځینې بیرته ترلاسه کړي دي د افغانستان حکومت دریز معلوم دی موږ هیڅ وخت هم ورته نه دی ویلی چې پاکستان زما ورور دی موږ ورته وایي چې پاکستان زما سره په جګړه کې دی تر څو پورې چې دغه جګړه معلومه سوي نه یو طرفه سوي نه تر هغو پورې موږ پاکستان ته نه د ورور ویلی سو نه د یو ښه ګاونډي ویلی سو دا دریز روښانه دی او موږ دریز داسې نه دی چې نوسانی حرکات یې کړي دي چې ویلي مې دي پر هغه باندې ولاړ یو لومړي ځل یو چې موږ پاکستان ته د برید په برید باندې ځواب ورکړو کنه په دا څوارلسو کلونو کې پاکستان ته په برید باندې ځواب نه دی
مننه پوهان صاحب که د غوریدونکي پوښتنه مو هم نوټ کړې وي زه فقط یو شي ته اشاره کول غواړم چې هغه کله چې د پاکستان مطبوعات چې هغه د پاکستان ولس د هغوی نظریه په جوړولو کې رول لوبوي او ښایي هلته افغان کډوال هم چې پراته د هغوی په نظر کې او ښایي په طالبانو هم تاثیر ولري د افغان کډوالو موجودیت په پاکستان کې د افغانستان لپاره یو ډیر لوی پیغور جوړ شوی دی یعنی هر دویمه خبره د یو پاکستانی چارواکي د یو پاکستانی مقام دی چې ته څب ځان ډیر نیغ نیغ کوي چې ستا اته لکه یا یو نیم میلیون ته اوس هم زما مملکت پناه ورکړی دی یعنی دا یو ډیر لویه غمیزه ده تقریبا زما په خپل شخصي نظر باندې فکر نه کوي چې د څوارلسو کلونو کې میلیونونه ډالر بلکې میلیاردونه ډالر راغلل لیکن د دې کډوالو د بیرته راوستلو لپاره نه ولسمشر کرزي او نه اوسنی حکومت داسې هیڅ پالیسي نه ده غوره کړې دا څومره لوی عنصر دی په دې مسله کې
ډېر مهرباني مراد صاحب ستاسي ډېر سم نظر دی دې باندې به هم وغږېږو خو محترم ورور امیر خان ته چې د سویس نه سوال کړی په هغه به ورسره خبرې وکړو
مهرباني
خبره دا ده چې اصلا د ډیورن د کرښې ته عمر ورکول چې دا سل کاله تیر شوي دي و څنګه دی او څنګه نه دی اصلا که دولتونه هیوادونه خپل سرحدات یو بل سره ټاکي او هغه موافقه پې کوي دواړه هیوادونه او دواړه مستقل هیوادونه اوسي هغه میاد نه لري سرحد قرارداد سرحد قرارداد دی دایمي سرحد دی مګر ډیورند لاین سرحدي قرارداد نه دی اصلا
بله.
او بل د نړیوالو حقوقو د نقطې نظره د نړیوالو معاهداتو او قراردادونو د قانون د نقطې نظره چې په 1998 کال کې په ویانا کې امضا شوی او ټول دولتونه د هغو مراعات باید وکړي اطاعت وکړي او هغه باید په نظر کې نیولو سره قراردادونه تفسیر کړي او خبرې ورسره وکړي اصلا دا د ځمکې خرڅول نه دي چې ډیورن لاین مونږ وایو چې سل کاله تیر شول بیا د یا مونږ تراکي یا د دوی واخلي دا خبره نه ده ډیورن د کرښې په سر موافقه د لحظې د امضا کېدونه فسخه او باطل ده په دې چې د افغانستان خارجي پالیسي د انګریزانو په لاس تعینه کېدله تقریبا یو پروتکتورات یا تحت الحمایه هیوادو مخکې د 1999 نه او بله دا چې په زور او په جبر په امیر عبدالرحمن باندې امضا شوې ده او بله خبره دا ده چې دا هغه وخت د یو خوا بل د دولت چې امیر عبدالرحمن سره امضا کړې ده هغه استعماري قدرت و د هند برطانوی هغه انگلستان نه و چه منگ سر امزا کری و چی او نه منگ سر سروکار درلود نو دیده او مختلف و نور و حقوقی دلائل و پاساس بانده دا دیگه لحظه دی امزان فسخ و باطل ده منتها خبره پکه داده چه تروس پوری ده لانجا منگ ده پاته ده چه دی افغانستان دی حکومتونو ده خواه پا نریوال سطح بانده پا نریوال ما برمیلالی محکمه ده عدالت که ده موضوع نده ورانده شوه ایده ادعا نده شوه نده نونسم و نونسم کال که ادعا شوه نده جنگ جهانی جگره نوروز تا پا نونسم و چلوکتب که چه پاکستان جوریده دقیقه نوروز تا هم پا نریوال سطح ملگر و ملتو که ایده ادعا ده خوره نده شوه نو اوس کسل کالا پی تیری کنی پی تیر اوس هم لازمه ده دا چون حقوقی موضوع ده حقوقی موضوع حقوقی حل مسلمات آمیزه ده حل لیاره لری او غم براجع کول نریوال محکمه تا دی دا چه ولی ده اخوا و ده خوا پختانه پی نداریگی زه امیدوارم چه ده پختانه خپل موقعیت خصوصا دیوران نه اخوا پختانه خپل موقعیت باید وخی ولی ده خان عبدالولی خان ده مرگ نوروستا نور یو هم نشنال آمی پارتی او یا نور پارتو ده آواز جگنه که چه من پختونستان گوارو من خپل حق ده تایین ده سرنوشت گوارو من گوارو یا مستقل شو یا ده افغانستان سر یوزه شو نووس هم لار هم ده غدا چه ده پاکستان ده جوره دو نوروستا ده خلکو ده حق نده ورکل شوه چه دوی خپل سرنوشت ورطا کی نو افغانستان حکومتم چه وای چه ده حکومتو کار نده ده ملت کار ده معنی ده چه خلکو نده پختنوشی چه آزاد ملک واری پاکستان افغانستان بخوانی تاتوبی تخپل راضی ور سره وصل کیگی یا بلا هر طریقه چه دوی غواری ده خپل ده استقلال ده پارده حق ورتا ورکل شی شاید منگا هم بیا ور سره لانجا و نلرو او موضوع حقوقی صورت سره خلکو بخواه که حالو فصل شی
بله تشکر
که جا درده کبی
قرائشی سی بفرمه
بله زیو تبصر لرم تیزه که جا درده کبی بله د اتل اسو د رینویوم کال د نومبر په 12مه باندې یاد د 1211 قمری کال د لومړی خور یاد جمعه الاول په 2مه باندې د سرمر تیمر دوران او د امیر عبدالرحمن خان په مابین کې کوم اګریمنت چورته دی د مابین ترغه د دې راتک او بل تاریخ څه ده چې سوال وو د کوملی له خونه به زه ورته وایم چې دوی څنګه راغله په کوم ځای کې وسیدل په چلڅتون کې وسیدل په کوم کې هغه بیل خبر دا هغه بیل زه خپل وایم خو په صورت باندې تر اوسه پر هغه اسنه چې ما خپل باندې مطالعه کړی دي او په هغه کې د پوهن کاکل صاحب چې په همدې تاریخي مقطع کې دغه د ان زمان د تحصیل هم کړی دی په کې هیڅ یو داسې سند نشته چې په دې کې د دواړو لورو په مابین کې یو امضا او مهر ټاپه ووسی یا په دې کې لوی جرګه یا په هغه ځای کې د لندن کې نه پارلمنت هغه تایید کړی ووسیږي دا د یو خبره بله خبره په دې کې و چې په یو ویشتم د جون د یو نونس یو ویشتم کال کې د شامن لخن غازی زمانه که هم د پښتون خو سیمې شخصتون رال شامن لخان ته ورتل چې موږ ته په خوای کې ولاړیو خو بیا غږه کې بس څنګه پیدا شو لغه وخت کې هم چا ونه منل هغه وخت هم د خبرو نو منل شوی بلغه جن راځي خو ته دا چې وی سل کال سلم نه بلکې اوسل شالیر کال په دې باندې تیر شوی دا موږ زمکه خرڅ کړه نه دی او دا کوم احمد نه راځي چې وسات په هون صاحب مو ول سر بیره په دې باندې په صدر شپتم کال کې هم یعنی په 1947 کال کې منزور دی په دې کې هم حالت ډیر ترنګلی شو بیا بل جرګه جوړ شو پس لږ ځین هم دا خبره په کې په صورت قطع باندې قبول نه شول او دا خبره رات شوې ده نو وخت چې دغه خبره وو وسیږي په صورت قطعي باندې د افغانانو ته پر د منلو ول خبره نو او نه دی او نه
مننه قریشی صاحب
نه منی وب سره
تشکر
بله مهرباني
مننه اما مینپال صاحب دلته د پوهان صاحب صافی او د قریشی صاحب خبرو یو نظر ماته پیدا شو هغه د سه اوس امریکایان هم په افغانستان کې دي برتانیا او ناتو هم د افغانستان دوستان دي او تقریبا په تاریخ کې دومره لوی دوستی او لوی مالی او پوځي امکانات افغانستان ته نو برابر نو فکر نه کوي بهترین وخت د افغانستان د ډیورن مسله پورته کړی
لکه په وان سیم شم ویل او زموږ دغه درې شم سړی تحلیل کې همدا نتیجه ځینې راوځي چې د ملت کار دی او ملت کولای شي په دې برخه کې فیصله وکړي او د دې مسلې برخلیک وټاکي. زمور دوستان په نظامی برخه کې د افغانستان په اقتصادي برخه کې زمون همکاري کوي، ولی په دغه مسایلو کې د افغانستان له حکومت سره یا په خپل باندې افغانستان حکومت نه غواړي د غوی پسا دغه مسایلو تراکش کوي، ولی په ډیپلوماټیک لحاظ باندې بیا هم وخت پر وخت باندې د نړۍ او د سیمې په کچه باندې غشتلی هیوادونه هغه نظر ورکوي. نور ډیورین دا زموږ مسله ده او موږ به په خپله باندې دا حل کوو. د هغې دفاع هم زموږ مسؤلیت دی او د هغې د برخلیک ټاکل هم زموږ مسؤلیت دی او موږ به کوو.
اما چه قسم ای را حل میکنی؟ یک پلان واضح هست که چی باید شوه؟
په نړۍ کې دغه شی معضلات چې حل شوي دي د ملګرو ملتونو دخوا حل شوي دي او هلته ولسونو خپله غوښتنه کړې ده، نو دا باید دواړه طرفونه دلته شي قومونه ولسونه دي دا راپورټ شي او له ملګرو ملتونو وغواړي چې د دې مسلې برخلیک وټاکي.
بله، خو همینجا ملامت کردن حکومت فعلی ده برابری آقای غنی فکر میکنم منظور ما مقصد ما نیست، منتها بسیار زیاد سالا تیر شده یک موقف درست از طرف حکومت های افغانستان در این باره ارائه نشده. یکی از شنوانده عزیز ما یا چند نفر در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته، اونا چند موضوع رو میگن که از سوال سوال مبره. اونا میگن در ولایت های سرحدی افغانستان همین لحظه در این وقتا یعنی پول ها روپیه های پاکستان رواج داره، یعنی حکومت که نتانه یک پول پاکستان کنترل کنه یعنی در خاک خود، چطور دیگه جنجال ها رو یک طرفه خواهد کرد؟ پانسپ شما چی فکر میکنین؟ شما تجربه زیاد دارین، یعنی منظور ما آقای غنی رو فعلا تحت فشار آوردن درست نیست، برای اما سالای متمادی اگر در نظر بگیرین این موضوع رو چه قسمی تحلیل میکنید؟
بله استاد، از ما پختنه هم در نظر سب پختنه تاورت ده چیه پاکستانی کلداره او بل پا پاکستان که افغان مهاجران
مهاجران. بله
درخه حرف خویی حرف اولی است که محترم نظر سای محترم ما پیشتر بسیار خلاص با او یک اشاره داشتیم که زمانی که ما استقلال خارجی خودم بعد از 1919 به دست آوردیم، لازم بود که در مو وقت از انگلیس پیش از اینکه مائده دوستی امراش امضا شوه خواستم شد که مو زمینای ما را اگر مناطق افغانستان دوباره به افغانستان بسپارن ای خوب خواهد بود، برای از اینکه ولو اگر در پلان انگلیس در وقت وجود داشت اما هنوز به نام پاکستان چیز اعلان نشده بود و نه در نقشه جهان پاکستان وجود داشت تا 1947، یعنی ما بعد از استقلال 1919 تا ایجاد پاکستان هیچ نوع اقدام ده واپس گرفتن یا واپس خواستن سرزمینای خود با نفوسش از انگلیس نکردیم، عملا وجود نداره. و زمانی که سازمان ملل متحد تأسیس شد و با این مسائل رسیدگی هم شده میتونست و محکمه بین المللی عدالت جزء یکی از ارگانهای عمده قضایی سازمان ملل متحد است که تا امروز فعال است، ای حق ما به اساس مائده دیوران از پاکستان یک لانجه یا مناقشه یا منازعه حقوقی است، این منازعه سیاسی نیست، این بسر به گپ و به زبان و به مذاکرات هم حل شده نمیتونه تا ما حق خود نگیریم. فلهازا این باید به محکمه بین المللی عدالت بره تا محکمه بین المللی عدالت رو فیصله بکنه. اگر ما بخش سیاسیش زیر نظر بگیریم، او دادن رای مردم است به ای که آیا پاکستان ما قبول داریم یا ما پس میریم به افغانستان، اینمی حق به پشتونای او طرف داده نشدن. در وقت دو صندوق مانده در 1947 که یا با هند می پیوندین یا با پاکستان مسلمان، به این لحاظ با سوی استفاده از ایدئولوژی اسلامی مردم، از اسلامیت مردم، اینا حق سیاسی داشتن دولت خود مختار یا پیوستن هستن با کشوری که قبلا از او جدا شدن، این حق از بهشان سلب شده. اینی حق میتونیم ما هر وقت با اون مردم مطالبه بکنیم از مراجع بین المللی و ایر قدرت‌های بزرگ، هم امریکا، هم انگلیس، هم پنج قدرت دارای حق ویتو در شورای امنیت، با اگر میخواهند صلح در منطقه باشه و بر صلح جهانی تأثیر منفی نکنه، ایره باید که حل بکنن و بخواهند. و آمدیم سر از این که حکومت فعلی و ما چی میکنیم. ما بعد از این که حکومت مجاهدین روی کار شد، همین همی توقع را داشتیم که باید با پاکستان اینا از در مسالمت آمیز، از رای سلامیز، امی لانجه یا موضوع پشتونستان یا خط دیورند حل و فصل بکنه. و ای پاکستان هم باید یک دولت مکلف است، ما هم مکلف هستیم که سرحدات خود با پاکستان تعیین بکنیم. اینا مجبور هستن با ما مراجعه بکنن و بگوین که سرحدات ما را امرای شما کدام خطوط تعیین میکنه، سر از نو قرارداد باید امرای ما امرای دولت افغانستان بکنه. اما متاسفانه حکومت افغانستان در اینجا پشت این مسئله بسیار مهم ملی نگشته و پشت امو در کنفرانس بن فیصله شده بود که مهاجرین ما شرافتمندانه و با عزت به خانه های خود برمیگردن. قدر اینا در غم جان خود شدن که مهاجرین فراموش کردن. امیال هم باید که ما نان خود نیم کنیم امرای مهاجرین که در پاکستان است و آخرین فرضش هم از یوغ پاکستان بکشیم و بیاریم در داخل خاک خود، که هیچ وقت اونایی را یاد کرده نتانند که 1.5 میلیون مهاجر افغانستان امیال هم در خاک ما زندگی میکنند. گرچه از همون مهاجرین اینا مخربین تربیه میکنند، به ضد افغانستان تربیهش میکنند، تجهیزش میکنند، تمویلش میکنند، به هر نامی که بگوینی طرف روانش میکنند، که هم خلاف موازین و پرنسیپای بین المللی است و پاکستان در این حد باید جوابگوی باشه. آمدیم سر این که اقتصاد ما خوب نیست و کلدار ما نه تنها در جلال آباد، نه تنها در خوست، نه تنها در بعضی ولایات دیگه، حتی در ولایت لغمان ما پرسان کردم مامورین دولتی را که شما چرا کلدار رایت ساختین در این بازار. اون میگه ما به افغانی گذاری ما نمیشه، منمی افغانی را ما میگیریم با کلدار بدل میکنیم و چون از پاکستان میایه تمام اجناس با مو پیسه پاکستانی اگر با اینا تعدیه میکنیم بر ما ارزانتر است. در غیر از او این پول افغانی را برابر با پول پاکستانی از پیش ما میگیرن. این مجبوریت مردم است. این که اقتصاد خوب نکردن در این حکومت ما مسئول است. باید از اول هم به 85% نفوس دهقان اینا خدمت میکردن که اینا را دستش از گدایی پس بکنن. اما در بخش اقتصاد ما هیچ چیز نشده. رژیم سازی و دولت سازی هم قسم که لازم صورت نگرفته، مشکلات عدیدی وجود داره.
مننه مینپال صاحب. ولسمشر غنی د افغان کډوالو د بیرته راستنولو لپاره کوم ځانګړی پلان پروګرام لري؟ که د پاکستان پر وړاندې سخت دریس د ملت او د خلکو له خوا ستایل کیږي، په دې اړه هم ملت ترې نه غوښتنه کوي چې د پاکستان کې کچه ته پاکستان سره په تورخم کې ډزو یا جنگ ورسره کوو، او لکه څنګه چې تاسو ویل چې نور ورته ورورم نه وایو، نو هلته زموږ خپل ورونه څنګه کوي؟
د افغانستان جمهور رئیس یوازې دانه چې د پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې او د هغوی پر بیرته راستنېدنو باندې فکر او طرحه وړاندې کوي. د ایران په ایران کې هم د افغان کډوالو په اړه باندې وخت پر وخت باندې شکله ایران ته دوی سفر کړی دی، پر دې مسایلو له هغوی سره غږېدلی. د افغانستان حکومت بشپړه تیاری لري ترڅو بیرته کډوال خپلو کلیو خپلو بانډو ته خپل وطن ته راستانه کړي. په دې برخه کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هر ورځ لګیا دی او هر ورځ کار کوي. ولې ډېر زیات بیا هم تصمیم په هغو کډوالو پورې تړلی دی چې هلته اوسي، دوی باید په دې برخه کې فیصله وکړي، ځکه په افغانستان کې د کار، په افغانستان کې د روزګار فرصتونه د دوی په کلیو بانډو کې، د دوی په خپلو شیدیارو کې او په کروندو کې دا پسته. او لکه پوهان صاحب چې وویل، دا وطن قرباني غواړي، د افغانستان اوسنی چې په خپل وطن کې دي دا خلک هم له دوی سره تیار دي چې خپل داخلي ګول ور سره نیمه کړي ولی د پردوی له فشار سره د پردوی له فرمایشونو سره او د پردوی له غشتونو څخه باید موږ ځان خلاص کړو. د پاکستاني روپی په اړه باندې نن ما خبرونه کتل په زابل کې قومی مشرانو دا پریکړه کړې ده چې دوی به نور پراکړه ورکړي پاکستان د روپۍ نه کاروي. موږ یې استقبال کوو مننه ځینې کوو. دا په ملت پورې اړه لري او ملت په دې برخه کې باید واضح او ښکاره دریځ ولري او پریکړه وکړي د خپلو ملي ارزښتونو سپوک کې وو خپل افغانۍ هم د خپل ملي ملي اقتصاد سره همکاري هم ده په دې اړه باید پریکړه وشي.
ډېره زیاته مننه کوو نصر صاحب چې خبرونه ته موږ تقریبا یوه دقیقه لرو او په دوهمه برخه کې به له استاد څخه او قریشي صاحب څخه او دغه راس له مینپال صاحب څخه په دې اړه پوښتنې وکړو او له اورېدونکو به هم وغواړو چې داسې نظرونه موږ ته راکړي چې د حل لارې څه ده. پاکستان او افغانستان د دوو دوستو دوه ورونو هیوادونو په توګه په کومو حالاتو کې په سوله او آرامۍ کې ژوند کولی شي؟
امکان جنگ خو نه شي.
بله او په عین حال کې هغه اورېدونکو ته هم بخښنه ترینه غواړو چې په فیسبوک کې ډېر زیات پیغامونه موږ ته راستولي دي. هغه د وخت د قید خبروي موږ هڅه کوو چې د ځینو دوستانو پیغامونه نظر صاحب هم کوشش وکړي چې هغه پیغامونه هم چې اکثره جذباتي او احساساتي دي د تورخم په اړه هغه هم خپاره کړو. د خپرونې په دوهمه برخه کې له اورېدونکو دا هیله هم کوو چې د موضوع متعلق پوښتنې مطرح کړي او کوشش وکړي چې په لنډ الفاظو کې خپلې پوښتنې مطرح کړي ترڅو نور اورېدونکو ته هم فرصت ورشي. په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه له سفیولا ستانکزي ورور پسې به احمد تکل د نړۍ د دې سات مهم خبرونه در واوروي.